اړېوالي ورځې په مناسبت غږېدلې یو
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک لمورنۍ ژبې ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږېږو.
لغوندې خو ورته ډېر بدرته نه وایم، ډېر څه مې په زړه کې دي لوګ بدرته وایم.
بزر پانه کې بل لنډه کیسه تالا شوې واوري.
بل زوړ کلی ته ورسېد، اخوا دی خوې حیران حیران کتل. د کلی ماشومان چې دا ولې تاغوي هم ټول ورته برا.
د ادب جام دا برخه مو د لودی کورنۍ د دوه نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړې کړې ده.
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه در رسیدلی.
او رحمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره یې ډېرې ناستې کړي، د حمزه بابا پر وی غږېدلی یو. او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوی غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري. یارانو په پښتون آشنا مې دا نو ګمان، یارانو په پښتون آشنا مې دا نو ګمان، جرګې لنیمې لارې راستنې شوې زی چیزو. د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل روح بدلون کې شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورويشتم تلینو. نو د ازادي رادیو مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو. کرسیدم نه رسیدم مطلب ما په هر منزل به ودرې د مطلب ما، نن می د چا سترګې لیدلې حمزه په ټوله لاره زنګې د مطلب ما. اسلام مسعودین یزی د دیونه فرهنګي خبرونه اورو.
د زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنی پیل شوه. د زابل ولایت د قلات خار د کاټلی د سیمې ځایي اوسیدونکو وایي چې د ایاس خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا خپل سره کیندنی شوه دي. دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، چې لامل یې اوس مهال ډېری تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځتلو لګوخ سره مخ دي. دوی زیاتوي د ایاس خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سره کیندنو لامل دغه ولایت تاریخي برم ته ډېر زیان وخته دی. بلخوا د زابل ولایت د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د ایاس خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سره کیندنی تاییدوي او زیاتوي چې د دغه خپل سره کیندنو لامل د مزار ټول آثار لمنځه تللي او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي. هغه ویل چې د ایاس خان نیکه زیارت او غونډۍ د شوی کیندنې لامل خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی، ځکه چې زیارت او غونډۍ پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې. بشر زیاتوي چې مرکزی دولت او ځایي چارواکو ته د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوې دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د کابل سربیره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې سره سمون خوري ولمنځل شوه. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، خو له بده مرغه د هیواد په یو شمېر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی. د زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبې د زده کړې اصل تجمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټولو هیوادوالو ته لمرانی زده کړې په خپل مورنۍ ژبه برابرې کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون جوړ شو. دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانیستل شوی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په ویلری ولسوالۍ زرمت کې دولتي عامه کتابتون پرانیستل کېږي. نوموړی وایي چې د دغې سیمې هر لوستونکی کولی شي چې په وړیا ډول له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي.
لیونی بیا تنور لمبه کړ، د ډوډۍ ټپ یې څوار لسم کلی ته زینه. د تنور له نامه سره حتمی آشنایست، د تنار ډوډۍ به مو هم خوړلې وي. زموږ همکاري فرشتې مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلې فولکلوریک ارزښتونو په اړه یو راپور چمتو کړی. ملتیا مو وکړئ.
د منځنۍ آسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره یې تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټره زرغونه زیور وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله. او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلکو پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هېوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی.
د نوموړې په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي. د هغې زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډېر وي نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي، چې یوه یې زغالي جوړې کړي او بله ډوډۍ په تناره پورې کړي. کری تنور لمبه کول او پر ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنور جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر له ډیر پخوانی سي دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خو ډیر لرغونی دی، زما او زما د نیکونو له عمره ډیر پخوا دی او ما ته هم دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالي تنورونه هم جوړوو. موږ چې تنورونه جوړوو خپله مخصوصه خاوره لمدوو او په خپله انداز زای برابرو. بیا چې کله تنور جوړ سی گاز پاکی بلوچه وچ سی.
خودم اگم 15 سال میشن.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي، خو په دې وروستیو کې استعمال کم شوی ځکه چې په خورونو کې وسل نوې وسایلو استفاده کیږي. پیغله شګوفه زقزی وایي چې په تنارې ډېره ډوډۍ پخه کړې ده. دا چې کوم هنر یې کار اخیستی هغه وایي
بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه اوبه راچوه چې دا ور یې ګل سي، ځکه چې ور ډېر قوي وسې نو لاسونه سوځوي. کله چې لږ اوبه ورواچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو کور مزان ته پریشه دی. البته اضافي ټوکر دی، نسبتا غټ دی، نه ډیر کوچنی دی. دا خو تنور پاپا کوو استا هسته وای و دانه ډوډۍ دغه سه پسې مشلو هغه ډوډۍ چې سریس ولې د سه د تناره ته به خرابې لوو.
په تناره ډوډۍ په حوال کلیوي خو سخت کار دی، نو لبلې خو ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې او پیغله ل بنګړې او ډاکلاس په لمبه شوی تناره ورننه باسي او ډوډۍ پوری کوي نو د زلفو د ټکو ساتل ستونزمن وي او دا صحنه له ځانګړي نزاکت ډکوي. که څه هم د تناره په ځای یو شمیر برېښنایي، ګازي او یو شمیر نور د ډوډۍ پخولو وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تناره ډوډۍ ځانګړی نوم او خوند لري.
د فبروري 28 نیټه د مورنیو ژبو د نړیوالو ورځې سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شو. د هنر جاج په دې برخه کې له لیکوال او کرکټونکي تایر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنیو ژبو د نړیوالو ورځې په مناسبت غږیدلی یو.
هنر جاج
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د دنمانځنې اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 28 چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې اوږدې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولی شول دغه راز یا خپله ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنیو ژبو ورځ دی وي. اهمیت په دې کې دی چې خلک په هغه ژبه ښه زده کړې کولی شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بله ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې له کبله چې زمون خوبونه تعبیرونه پیدا کی، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
دا سمه ده چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغه ژبې د نمانځنې اړتیا څومره وینئ؟
په افغانستان کې مختلفې ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لرو پرتو سیمو کې ډیر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوي، دا فرصتونه مساعد شوي چې هلته خلک په خپله مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. دغه اوس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپلې مورنۍ ژبې نه محروم دي، او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی هغوی نشي کولی په خپله مورنۍ ژبه کې ووایي. نو د دې له کبله په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید مونږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ ښوونیز نصاب ډیر کم دی تا زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته مونږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشت دي، خو فکر نه کوم هغوی ته دې په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشت دي، خو هغوی ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12 فارغیږي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه، یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختاري انسان ویسي. د دې له کبله هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړی شوي چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې ته تم کیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. په نړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دی. که څه هم زمونږ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دري ده، خو په نورو ژبو باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي ښوونځیو کې باید په مورنۍ ژبو د زده کړو زمینه برابره شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکولی شي چې نورې ژبې بالخصوص رسمي ژبې هم په دې کې شامل شي، تر څو کله هغه پوهنتون ته ځي هغه په پوهنتون کې د خپلو مورنیو ژبو سره سره رسمي ژبو باندې هم بلدي.
همدلته بیا هم تم کیږو، یو شمیر ژبې دي چې په افغانستان کې ویل کیږي او په خاص ډول په هغه قریو او لرو پرتو درو کې ویل کیږي چې هغه له خارونو ډیر لري دي. مثلا پامیري ژبې دي یا پشهي ژبې دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کیږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري. نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال 2002 کال کې زما دیږي په پیښور کې مطبوعات به مې تعقیبول، د ورمړي ژبې په اړه ډیر تاوده بحثونه براتلل او ویل کېدل به دا چې ورمړي ژبه چې دا د ګواښ سره مخ ده. کله چې مونږ په نړیواله کچه د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه دې مسلې ته متوجه کیږي، دا په دې معنی چې ژبې یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې ډیر زیات ارزښت لري. که مونږ د یو ګډ هویتي او فرهنګ او کلتور د دعوه لرو چې په افغانستان کې ډیر کلتورونه دي، ډیر ژبې دي، ډیر قومونه دي، نو هغه وړوکی قوم دی او که غټ قوم دی، د هغوی ژبه د هغوی پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزي دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپلو ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغوی فرهنګ د هغوی هویت وساتي، باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده هغه به ډېرې وړې هغې ژبه کې به کار نه وي شوی، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیري ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې د دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودېدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د له منځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک په خبرې کې لیک لوس پې کوي. نو دا به زمونږ یو بل ګټې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، همدغه شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده، او دغه ژبه هم ډېره خوږه وي. د دغې ژبې د پرمختګ او د دغې ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم، د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دي چې په هغې کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا دپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کېږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زموږ ملي تلویزیون لرو، باید مونږ د هرې ژبې فولکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې دي هغه خوندي کړی شو. نو موږ به هله وکولای شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي، البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې هیواد د پاره یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري، لبه د مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کنسرت شاهد نه یم چې په هغې کې دی د نورستان فلکلور ویلی شوی وي، په هغې کې دی د پامیري ژبې ویلی شوی وي، په هغې کې دی د بلې کمې ژبې ویلی شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک را پاتې او د ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په لمانځلو ژبه نه خوندي کیږي.
شاعر که د یوې ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا اچوونکي حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبڼ له یوه تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو.
فنکار
افغان صاحب، په دې موږ ټول پوهیږو چې ته له وطن لرې پردیس، څومره وخت کیږي چې موسیقۍ ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقۍ ته مخه کړې، زه ماشوم وم چې د موسیقۍ دنیا ته مې هغه راوړله. او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوم، موسیقي مې شروع کړې.
اول سندره دی یاد چې اول د څه ویلې دي؟
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ سمزه کوله، سمزه مو هم کوله، دغه سندره نو هغه به موړی لیلو سهار دې شمال دې کی ویل پانډری
اوس چې کله کله سمزه کې اتلس کاله په خوانه وخت نه یادې
وړی نه یادې چې ما خو کډیر خسته یادونه دي. پاکستان دره کې به پلار ویل ټي وی کې یو وخت کې چې مسافر وو، موږ ماشومان په ټي وي باندې کتن، هغې سندرې نه ډېر متاثر شوم، بیا ډېر خوښېدل، هغه به مې ځان سره بیا زمزمه کول. هماغه نه شوق
د موسیقۍ په برخه کې دي باقاعده زده کړې کړي که نه؟
او د موسیقۍ په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم، سکول ویم، کالج نه ګراجویټ شوم، او انشاءالله اوس به طب شروع کوم، هغه یونیورسټي چې ورته وایي هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو د موسیقۍ پروګرام مو دا هسته؟
موږ چې کوم سکول کې سټډي کول، نو په هغه سکول کې موږ یو کلاس د موسیقیم لرو ده چې میوزیک کلاس پیغیت ویلی، چې هغه په های سکول کی چیزو من آغی وقتی دست یو چی باید یو کورس ویلی شي د میوزیک، هغې یو کریډیټ باید واخلي. نو هغه کریډیټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و په هغې کې دا کریډیټ مونږ اخیستی وو، او هم مې ویسټرن میوزیک مې هم کړی.
ویسټرن میوزیک غواړم یو بل دغه ستاسې کورني بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زده کړې وي چې هغه دې په مکتب کې په سکول کې دې وکړې. له دې ور علاوه لکه څنګه چې ستاسې پلار یو ډېر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه وه؟
د پلار خو ډېره لویه مرسته وه. د پلار خو دا مرسته وه چې اول هغه کوم هنر کوو هغې نه مونږ متاثر وو، نو د هغې په شوق باندې مونږ ویل چې یاره داسې ګانه مونږ کله وکړو یا به څنګه شوق هم دی چې پلار غوندې سندرې مونږ هم وویو. بیا دا چې هغې نه پس پلار سره کېناستلم او بیا د هغې نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړه وکړه د پلار نه، چې کلاسیک میوزیک ډېر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع وکړه رو 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 رو. بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه حده پورې مانا چې پوه شلو چې سندره څنګه ویل کېږي، غزل څنګه ویل کېږي، دې باندې پوه شلو. نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید ویلی شي، سرقم طرز ویلی شي، سرنګې موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه مونږ ته ټیچنګ شوی دی دغه مکتب.
کله چې استاد وي نو شاګرد په طبیعي لحاظ لا هغه متاثر وي، او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلار استاد یو د هغه د استاد شاولي په طرزونو کې توپیر شته کنه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس وو چې زما یاد شو دغه دا خبره، اوس چې هغه ما ته ویلې چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا د هغې په ځای هغه ځای نه شي نیولی هېڅکله. خو دا کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی، ته چې کله سندره وایې نو مونږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی لږ لږ سره جوړېږي. په دې چې زه خو متاثر یم هم دی، خوښېده مې پلار ډېر زیات، او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ. نو زه چې کله طرز وایم، کمپوز وایم یا سندره وایم، نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم د لارې خبره وکړه، ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپي یې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هېڅکله نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هېڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي، نو مونږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرله، استاد شاولي شته،
خبرې
ژوندۍ لري، او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده. ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی، دا اولنی آغاز دی زما چې کومه میډیا ته. نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدي دي، د خاطر افریدي دي، د ساحل افریدي دي، د ساحر افریدي دي، د ملنګ جان بابا دی، زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته.
او د دوی کې وو ستاسو د زمزمې په تمه یې
ښه
څه غواړي؟
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی، او هغه په زمزمه کوم دسته چې ما کمپوز په خپل کړی دی، ډیر خسته شي.
حمزه بابا دا کلام به روزه کې چې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشل روح ته ډالې شوی. مهرباني.
لغون دی خوا عورت ډیر بدر تنه وایم، لغون دی خوا عورت ډیر بدر تنه وایم، ډیر سمې پزړه کی دی لوک بدر تو وایم، ډیر سمې پزړه کی دی لوک بدر تو وایم، لوگوں دی خوا عورت ڈیر بدر تھان وایم.
دایو نے کلام دے انشاءاللہ اور خیر.
کسی د ژوندانه داسې شیبه په خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنې عام وګړي ورته متوجي نه وي، خو کله دغه کوچنی شیبه هنري بڼه د کسی په چوکاټ کې واوري نو ځانګړې لذت لري وړي. چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لوی پړوي تر رسولی شي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګم جبار خیل تالا شوې لنډه کیسه دراوروي.
تالا شبه.
د سهار لمنځ وکړو لالمانځه پسې یوه اوږده دعا وکړه وروسته بیا ژر ژر د خپلو کالیو په راټولولو لګیا شو اکمل له لرې پرې ورغږ کړ څنګه چل دی نن ډېر خوشحاله نه یې څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشحاله نه شم بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشحالي نشته دواړو په کړس کړس سره وخندل اکمل په خندا کې وویل خو ظالمه حسینه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي یاره دا څه خبرې کوي ورور هم له چا نه هېرېږي چا چې د چا سره یوه ورځ هم تېره کړې وي چې کله ترې لرې شي بیا یې ورپسې زړه خوږېږي او بیا ما او تا خو سره دا لس کاله تېر کړل چې دا ډېر عمر دی او که ته ما هېرولی شې نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هېر کړم ښه نو ته ځې څه به وکړم که څو کاله نور هم پاتې شم آخر خو به ځم او بیا ته پوهېږي چې هلته زما مور پلار او ورونه دا پنځلس کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوتی یم نه مې بیا هغوی لیدلی او نه یې زه لیدلی یم ورونه به مې اوس زلمیان وي زرلښته به هم اوس پیغله شوي وي اکمله ته پوهېږي چې زه کلي ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم خوشحالي څه کوې سم اختر به وي ستاسې په کور به یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار یې له تېرو پنځلسو کلونو انتظار کوو او لا بله د خوشحالۍ خبره خو یې دا ده چې کله ته له کوره ووتې د لسم ټولګي زده کوونکی وې او دا دی اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځي څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي د کلي جونې به هم درته ډېرې تاوې راتاوې شي یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړې زه خدای دې خیر کړي غلام حیدر ژر ژر د خپل بیګ زنځیر بند کړ د کالو الماری یې را خلاصه کړه له لاندې ځای نه یې یوه توره کڅوړه راواخیسته کڅوړه یې پرانیسته اکمل ته یې وکتل دا ګوري ړوند خو نه یم ولې یې نه ګورم یو خو ته په هر شي کې خبرې کوې ښه وایه دا سات مې پلار ته اخیستی هو کنه یو څه خو له ځانه سره یوسه بیا به په کلي کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه وروسته تش راغلی زما د مور شنه رنګونه ډېر خوښېدل او دا دی شین ټیکری مې ورته اخیستی ورونو ته مې هم بلا شیان اخیستي خو یوه صبری رانه پاتې ده زه هغې ته به هم همالته څه واخلم کڅوړه یې ژر ژر بنده کړه او دا یې هم په خپل دویم بیک کې د خپلو کتابونو سره ځای په ځای کړ د سهار اووه بجې به وې د ریل ګاډي د تګ وخت هم اته بجې ټاکل شوی و ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی ته تلو او بیا له هغه ځایه د ورځې په دوه بجې کابل ته د الوتکې پرواز و دواړه یو ځای له کوټې راووتل او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول کله چې ریل سټېشن ته ورسېدل د اکمل په سترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې د زړه درزا یې زیاته شوه نور بیخي له خبرو لوېدلی و غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پاماني وویل څنګه چې د اکمل اوښکو ستر مات کړ او د ګریوان په لور یې حرکت پیل کړ هلته یې د خواږه دوست سورلی هم حرکت وکړ ریل ګاډی د ممبئی له ښکلي ښار څخه په وتو و د غلام حیدر په زړه کې هم یو درد غځونې وکړې له ډېر وخت وروسته ډیلي ته ورسېد او بالاخره په تیاره کې هم کېناست او تیارې پرواز وکړ په تیارې کې ډېر کسان سپاره وو ټولو د یو بل سره خبرې کولې خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلومو څپو کې غرق و کله کله به یې په ذهن کې خپل کلی را تېر شو هلته د سپرلي تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړې اخلي صبری د دې په طرف را منډې وهي او چغې وهي چې غلام حیدر لالا مې راغی اخوایې مور د پلار پسې پټې ته سبنارې وړوي هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي ناڅاپه یې په تیارې کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول د ټولو ښاغلو او اغلو نه هیله ده چې ځانونه وتړي ځکه چې اوس د کابل په هوایي میدان زموږ تیاره کوزېږي تیاره ښکته شوه په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو خو مګر غلام حیدر لکه د یوې بې کوره او پردي انسان په څېر ټیکسي یې ونیوله او د خپل کلي په طرف روان شو په لاره کې یې ډېر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انځور کې خپل پخواني یادونه راتازه کړي خو د کابل مستې هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پرېښود کله به یې ویښتان یو خوا کاږه شول او کله بلې خوا غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل ځکه کله چې پنځلس کاله مخکې دی له دې ځایه تلو دا وطن بل ډول و هر څه وران و
له هر شینه د بارود بوی خطور. خو مگر اوس دا هر سنه بیو لکه او د سفر اوس دا خپل کلی ته ورسید. للر یه پا خپل کلی نظر شو. پزرکی نوی هیلی پوتو که دوشوی زکه چی ده کلی کورونه ای هم لپخوات سخه یو چه نوی شیدو. لکه چرنگ چی ده فکر کرده وو هم آغاسی وو. حال تا دوی علی خواتا ما شمانو لوبی کولی او بلبلان گیرانی ول. دسپرلی مستی هوا ده شرشم گلونا یو پا بل تیل وحل را تیل وحل. ده پتو پا منسکی را روان وو. نپوهیدو چی ولی ورطا پا خپل کلی که زان پرده پرده کاری. هر قدمی پا ده خاور پرده وو. للی پا خپل زور ده قان خانگل نظر شو. سلامی پری واچا وو. خوخ غی یوازی سلام واخسته او ده یو بیگانه پا چیر ده چایو ساتی ورده وکر. پا زرکی تلوه سوا چی اوز با کلا ده خپل مور غیگی ترسیگم. کلا کلا با یه لکه دلی ونو لزان سرا وو بیل. هغوی با در تشاری خدا سنه چی تو شاری زکت خوز یو پروفای سوری او تا تنخی چی جڑا وکلی. خپل زور کلی تا ورسید. اخوا دی خواهی حیران حیران کتل. ده کلی ما شمانو چی دا ولید هغوی هم طول ور تبرک بو. للریه پا خپل کور سترگی ولگی دی. ده کور مخیطا یوران کندر کارشو. شاو خواتری ما شمانو لوبی کولی. ده کندر منز للوتو او تیگو ندک بو. غلام حیدر چی کل خپل کور تا ورسید نور هیچ ور تا پا نظر ور نقلل. بسی وازی تالا شوی کندری ولیده.
چم چم پویم کور کور ویرانیم چم چم پویم کور کور ویرانیم چم چم
پویم. د ادب جام نننی برخمو د لودی پختنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودی احوال ته زنګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ رضا لودی او نصر لودی نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتی او ادبی کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحل کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر 1355 بیا د ټول هند سلطنت نیسي او د لودی پاچاهانو برم تر 1923 هجری پورې په هند کې دوام کوي. سلطان بهلول، سکندر او ابراهیم د دې قبیلې مشهور شاهان دي چې د پښتو ادب ممیزه له دوی سره د سلطنت په ډول ملګرې ده. څرنګه چې دلته شاعران یا لیکوال د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي، نو دلته لومړی شیخ رضا لودی او بیا نصر لودی ته نغوته کیږي او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفي کیږي. نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی ته. شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دي چې رضا د حمید وراره او نصر یې زوی دی او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه ده رسېدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوشه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1038 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1406 اتیا کې خلی او نوم یې الاعلام اللوزی فی الاخبار اللودی د هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حمید وراره و چې شیخ حمید په ملتان پاچا سو یوې خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حمید زوی په ملتان کې د ملا هدله استادو سره کېناست او له دوی څخه الهاد او اسماعیلی فرقې عقاید زده کړل او ګروهدی د دوی په اعتقاد ملحد سو. چې شیخ حمید رحمت الله علیه وفات سو نو پر ځای نصر کېناست او د الهاد ترویج غوړه کړ، قرامته را وستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو خپل تربور نصیر ته داسې پاړه کی وکړل او وروایستول.
د الهات په لور د ترپلل گروه د زمګو کوراوه، موږ رونلې په زیارنه تا په تور وتوراوه. لرغون ولی گروه دلی چې د ګوښې اړاوه، هغه گروه دې اوس اړه کړ چې پلرو دې رڼاوه. لودی ستا په نامه سپک شو که هر څو مدرناوه، نصر نمو یې لکاله لودی نه یې پکاوه.
شیخ احمد لودی هسی نقل کاچه نصیر لودی هسی د شیخ رضا غبرګون وکاو.
د الهات په تور تورن سم سلرغون خم ملحد نیم، زما دخنه هسی تورا کړي که ملحد یم د دخنه یم. ل اسلام نترپلما تورا نوچ خپترپ لیم، گروه می حق لرغونه ده اوس هم کروڑ پا لرغونه یم. ده اسلام پر حسک بزلم و تورا نو تتیاره یم، ده لودیزوی سنتی یم، ده حمید للوڑ کاله یم. تورا نه ده خنچ وای زل گروه پا آره یم، دای تور تاسی دروهوی ز مومن ستاسی پتلیم. د دخنو ویناوی مغگا زلو دیم سوچ زیم.
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزله سوان زدی بابا کرم. دا تیری فبروری میاشتی اتلسم نیتا دا پختو جبی دا غزل بول شایر امیر حمزه شینواری دا مرینی چلروشتم تلینو. نموڑه پا 1909 میلادی کال که زیگی دلی و پا 1904 نوی کال که لدی فانی نره سرگی پتی کردی دی. پا ورخمین خیال که هنرمند ممتاز ولی دا حمزه بابا پا طولنیس کردار او رویه را سرگی گیدلی او هم دا اروخاد امیر حمزه شینواری یو دکلمه شوی غزل او دا هارون پاچا پا غگ دا حمزه بابا خیال او رو.
ورخمین خیال
ولی سب دا حمزه بابا پا را تو وی تسویل کی چې د حمزه بابا سره تا په ډیر ماشوم توپ کې لیدلیو ته ډیر کوچ نه وی حمزه بابا دې قتل او دا غره رویه تاثیر څه ډول و؟
بابا خو ډیر مهربان او ډیر لوی انسان او پروردگار رب ته ډیر لوی سوچ او لوی فکر ورکړي. همدا سي هغه سره لوی محبت مو مين هم پکې ډیر زیات او محبت هم ډیر زیات پوه دانا انسانونو دا په سالانه اورس کېده او هغه کې به مختلف سندرغاړي شاعران ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغوی به راتله په دغه بیروسکو کې او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله هنر کې کار کوو داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا چې زه وړوکی یم. بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې چې د نظر سره د مل نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تم بیا هم دا ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې د کولې زما پلار اغیزه کې بیا هغې ته ویل شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وي تاسې د دنه واورې هغه ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره د مل نشوم سو خوش قسمت اوم چه غل نشوم چه د نظر سره د من نشوم حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا حمزه زوانی زما غزل خوڑا حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت هم چه غل نشما چه ده نظر سار دی من نشما دا مال بابا ته
بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نزدې کړم او څه پکړم او جب نه نه به لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت چې بابا سره زغ کېدل بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زو یو زنه ونه بیل بیل بیل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف او شاغيب ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ څخه لرويشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمرم په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده دو بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر ویم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی ډیر خوندور دی
د خواګ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوګاری بابا بس دا ته کوم څه پته
ډیر مننه
کوم طرف نه راشه
ډیر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چه رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگی سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تل ستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پو تیرې لپاسه را خبرې شوې زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کیسې خو اوس زړې شوې زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیو د میخانې شاید چی بلشوی د دیو د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دستا کی تریو سویو پتنگانو دیویمرے شوزائی چیزو تندے دساتی تریو تشکا سے شوزائی چیزو ناسویو پتنگانو دیویمرے شوزائی چیزو زائی چیزو.
آزادی ریڈیو پر فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو